انت غواکشي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړه ولست په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کینی. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن لاستازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایمز سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصول کې د یو تفاهم په چوکاټ سلا شوه، خو دا تفاهم لا نهایي شوه نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز پکې لمنځه وړل شوی نونس وسلوال وشل شوی. ملي اردو همدارنګ وایي چې د یک شنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولی ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بومي حملو مسولیت منلی دی. د دې بومي حملو په پایله کې په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بومي چاودنو د یو خبرداري وروسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې وی محکمې ویلي دي د بشري حقونو یو فعال یې په څه باندې څلور کلن بند محکوم کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ رادیو اورید. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړیدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستنگزي د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل کارولي استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې لزانګړې شوې ازمکه لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د غزمکه د کابل ښار شپاړسمې حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده. ول پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاد یا کوم بل ازمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغ ولشي. دا یادول ده چې څومره د وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوی ته دنده ورکړل شي وه څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسب ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنۍ لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یوه ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. دوی وایي د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالۍ او لاغې وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروسته خبردار چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. آی سی سی دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کې پر دی چې د دې حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلوو. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي دي او وایي چې څلوېښت تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزی سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه چول سوې چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفت د یو مهم قمندان په ګډون تروس تثبیت کړی چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قمندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالېږلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمېر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورند کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورند کرښې ته غځېدلې دي. په خوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو، خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ هغه سفری نقطې دي چې هلته زمونږ سرحدي ځواکونه میړني ځواکونه زمونږ هلته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمین لارې بندې شوي دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټایم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپي یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورله لټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره بسنګ کې زمونږ همدا خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ وي او د اکمالاتو په وخت کې چې دا کوم اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه هلته حل کړی شي. ولې چې هلته زمونږ پرسونل زیات دی، زمونږ شهیدان هلته په ابتو ابتو هلته پراته وي، زمونږ زخمیان هلته په ابتو ابتو پراته وي، حتی بعضې زمونږ زخمیان د ټپونو د لاسه د خپل قیمتي ژوند د لاسه ورکي.
هغه وایي د دغې ستونزې د پاره یې ګڼو مسؤلینو سره خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د تیر شنبه پورس کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد راغلی و. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریکې کړې. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووځو او د موږ اول کار هم دغه ده چې په هغه نقاطو کې چې لارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډېره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورند پر کرخه پراته سرتیری د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناواپاس غاښی کنډو او بینشی کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلی قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د یو شمیر ورزشی فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي، نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا ادعاوې ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشی فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټې په دوګونی چلند او اړیکو پال لورنوي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه کمیټې دروازې مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې غواخو کړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له داشن غیر قانوني کړنو لاس وانخلي، نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغه اعتراض کوونکو لړلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپل ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي، خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لس میاس کېږي چې مونږ لګیا یو چې کوم مشکل ستونې په ورزش چې دا عمومي د حال شي. زمونږ یوازې وینا دا نه ده چې دا ورزش بایسکلانی، بلکې مونږ ګورو عمومي مشکل په ورزش کې ده. دا انحصاري شوي دي، مونږ د دې بعد دا انحصاري نه منو، دا زورګوي نه منو.
ښاغلی حمیدی وایي سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د خپلو شخصي اړیکو له مخې یو نجلۍ چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېږله. خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولي چې په خبره یې په دغه سفر کې له افغانستانه لسو تنو چې څلورې ښځینه او شپږ نارینه دي ګډون کړی او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړی چې د ورزشي پوهې تر څنګ هنګي معلومات او انګلیسي ژبه سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود، ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړي او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي، طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید هغه حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ. تنها دا نه ده، زموږ د ملي ټیم معاش زره پیدا، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوه ګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته د حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت و، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر و چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دی نو هماغه امتیاز و درلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا معلوم مربوط نه دی چې د کوم ورزش دی، د چا سره ښه رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي. ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو ابراهیم مومن بیا په دې باور دی چې د هیواد په زیاترو ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاسته راوړنو ناوړه اغېز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشران د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي، نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې لوړاندې کولو مخکې قدر منوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونې د ورستی راپور اوریدو ته. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د کانونو د کیندنې، پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر کانونو د موثر استفادې، د دې قانونو د پراختیا او په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پانګونو لپاره زمینه برابره شي. له دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترک جوړه کړې ده. دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نو د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنی مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمینه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخ تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم اخیستل شوي دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سہولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخ شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالرو ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 130 شرکتونو تر 70 میلیون ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانونه او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانونه په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راستل کیږي او نورو هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبل هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه ووژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
د ستراتیژي طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقباران او تراګر او د دولت ضد مخالفین ته مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانونو د قراردادونو په برخه کې رونوالی رامنځته کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زرغغون ډرامي خوګو وريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغون په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدای داد خپل امیدوار مېرمنه کلینیک ته بيولې و. مساګل خوشاله و خپل مور سنم ګلې ته ویل دواره تکو چې نور هم خيار شم او ډېر خلکو ته خې خلاره وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
نازی تیغ نراتا دیر اتاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووس وزی
ترور بی بی ورطا می پام دای نران اسوزی
ماوی چه بل وقت دی پغرون و باندو که دوده نو پخا کردی ای نغاری که دی لارگیم دیر اچا بولی کنو
خم مکوا تروری نگوری دا پور تا غر لو چه لارگویو او بوتو دک دای
ای مکوه نازی لوری دلرگوی و خوش سوزاون هم موبال لری او رختیا چنگه ده ده باندو جوان ده خواق سو کنه
او ده مخواق شو ده شاو خواقیگ دهی دا د ورویو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې، زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې څرولې دي.
وی ترورې،
هلته را پورې خاندي.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سمه دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخلا خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې پوګه را اړوله.
هو نو، څوک چې کروته غوړي خوري مېږې او پسونه به م پوګو اړوي.
چې داسې ده تم سر له نه کوچې سوې.
وای ترور بیبی، کوچیتوب ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه ورۍ به م پوګو نه شم وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سي وپېدې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو.
خیر دی خدای،
ته وګوره تېرېږې. نازیه لورې، دا د څنګ د کېږدې سپی چا ته غږېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خوړوړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانۍ پېغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلې، زړه دې پدمشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای دادا، څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ول نه کلې وه، چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي.
او دا کلینیک وګوره، تا ستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکم؟
غوسه کېږه مه ګل پري، ما ویل چې زما او ستا له زرغون توتي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه، اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک پسه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټر را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، ویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټرې صاحبې، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم مخه او صحتمن ده.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یو ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟ دای دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټرې صاحبې، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ګل پری، زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، ښه وو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر وو او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی ګل مې ومنله، که نه زه دې بدمشه، زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې، راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوا مواد وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډیر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډیره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره، د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې هم د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلی خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهي؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې؟ پنو خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم ونه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی، خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویل یې چې له خان صاحب دلاوه خان سره مو هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته د سړي اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلې کتلي دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویل یې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې پوه او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمن ګلپری کلینیک ته راوستي وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دي چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00818 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.